ככה.
דעתן דעתן גחפרון דרתם לרוך תרגי אולנדי חברונה. سلامونه د افغانستان په وخت ته نهنیم بجې شوې تاسو خبرون ته واګی است راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده د سرپرستی کابینه ټول غړي کندهار ته ورغښتې دي سو په ټول افغانستان کې د شریعه قانونو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي د طالبان په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غړي نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې تمر بالمعروف او نه اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټولو وخت کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړه سرچینې چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېده د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نهیوای قانون خپور کړی چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودونکي تګلارې عملي کوي له دې سره په یو وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو سرغړونو پونو لسګونو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو پر دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي د دې هیواد جرمني هالند او سرنې د طالبان حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي د کاناډا ځانګړی استازی دیوت سپرول پرول له کلوب اینډ میل سره په امریکا کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي خو دا یې زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبان پالیسي بدله نه شي دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي د څلورو ودونو په خپله طرحه کې دغه نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هېڅ راز بدلون نه دی شوی د وادا وا پیژندنې ادارې کال کوي چې نن څخه د 5 متر ورځې پوري په یشمیر سیندو زوزو کو د ورختونو او د واورو د ویلې کېدو لوجه د بو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو دروتو احتمال شته د طالبان د حکومت د بو انرژي وزارت د وا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د ریروت مرغب او مو په سیندو زو حوزو کې له نسبتا سخت بارانونو سره یو ځای د سیل دروتو امکان شته د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي وخت چې متوجه اوسي او د سیلابونو دروتو په صورت کې د کورنۍ سیمو خلکو ته خبر ورکړي
تاندي سانګي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مېمنې هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدل شي
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي
حل لارې حکومت ته پکار دی دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي ل بلې خو یو بل لول ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده انجونی لا مغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سحر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپل د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بیکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفاته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله سواتی ځواکونو ډېره کلکه تدابیر نیولي وو د ترکیې او د ایران په پوله باندې، هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډېر سخت ستونزو او مشکلاتو سره مونږ په لاره کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه را وګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي دی د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه و لیدلی څومره چې د ده د تګ پر وخت له ورایه ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېخوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکاناتو، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفاته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفاته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، $15,300 باندې ما ته ترکیې پوری خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، واپسي کې مانا قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو $2,000 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو مونږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه مونږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، مونږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ، او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې سیمه ماته شوی وی نو داغه لوج نه ما نشو کوله چې زما زلو کوم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګه کې پاتې شوم او بعد لاغې مې به تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي و په ایران کې مزان پولیسو ته وسپارو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردیمار کړلو بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلات کله چې مونږ پولیسو دې مخته راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسو خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بیرته که زه په افغانستان کې فات شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو
نو مختلف نظرونه دی په قوال کې زه خپل مثلا نه غواړم د دې هیواد څخه وزم صحیح ده درسته ده اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قرآن کریم یو آیت هم ده چې روزی رسان الله ده هغه به ټول ته روزی رسوي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوره یا همدغه وطنداران زمونږ زوره هغه د دې ته اړ کېږي چې دغه هیواد څخه ووزي اول اکثره کسان چې غواړي د هیواد نه ووزي هغه د مثلا اکثره اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره ووزي دا دویمه کټګوري که موږ غواړو د یوزي څخه بل ځای ته لاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویلې چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پېښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول
کا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو ستون له خود تعلیم دا بل ستون چې دا غنم ډیره او ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم سته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستې وي چې احمد لاړی زه ولې پاتې شوم تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کېږي څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي سره او څوک په اوشتل کېږي په مرزونو په کې دا اوس اوس ما تاسو ولیدل دغه په دوه سوه شپېته کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یوه پایله ده بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت بدته سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزی کور رسیږي خو خبره ده کنه. نو دغه بې ځایه سیالیو نه ژوند د ټولو نه مهم دی کنه. که انسانان هوغواړي چې ژوند وکړي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي مرګ سته ژوبله سته ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نیمی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نو شو مزې خو دلته دي بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅ کړي کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي. او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی څیره تر ته معلومیږي.
بله کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډیری نشي تللی چونه هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي یا نور مسایل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته ځي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په ده مانا چې تاسو که په لس ډالره کار پیدا کېږي تاسو ته په دوه ډالره او درې ډالره لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې. اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو. ښه ته به 15 کاله مخکې راغلی لس کاله مخکې به راغلی لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي او لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی وي. خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم. خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول پکار دي د حل لاره څه رسېدي کیسه؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی پاس زمينه باید برابر کړي حد اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ مليون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل بس بداسې چې تا ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنه زمونه او خلاصو په دشانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه دې برابر کړي ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته. ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا لکان خو لا پیدا ځوانانه خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار په لټای چې کمسه د هواده ووزی دا نور نارینه ځوانان خو لا پیدا. نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې ته داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړی او بیا مې ستاسو ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دې ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کاله جنگ کړی دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټا کچه هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچه تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله، دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وځي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه، او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري، څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هماغه طرف ته روان یو منګه. دا خو بیا همدا شی غواړي، ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلی چې دوی ونیو، دوی ته دولت ورکړل سو او د ده په خاطرې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه، ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته زر ډالره ورکوي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار تاته زه په دوه سوه کوم، نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي که نه، دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته، دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه سو کاله چې دي موږ ته څه. دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني، دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني، او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وایي زړه پی اوسوځي چې دا بیچاره هېوادوال مو خپل دی، کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ یې ترور کړی دسته چې ما تاسو په خپلو سترګو میډیاګانو کې مې ولیدې اول وسته. عواقب یې ډېر زیات دي، یو هغه همدا دی چې ځوانان به ورنځي ټول هېواد به همدغسې ملایانو ته او بې سوادانو ته پاتې کېږي، او بل بد عواقب پیدا وي، خلک به ذهنن نارامه وي، په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بالاخره مجبوره شي چې دغه په تیګو باندې دا خلک راوباسي، او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کاره ورته راوڅېړو، هغه همدا دی چې هېواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو، بیا به کلونه کلونه نیسي کلونه کلونه چې بېرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو څو ویشتو کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه، دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت
خبر ترکیه مثلاً جرمنی تھا اسناد نہ درکئی کہ اسناد درکئی نو تب سو کلو نو بورے مستریانه او کې ډاکټرګانه او کې دا خبره نسته، ژبه باید زده کې او بیا دا غته څنګه کول پکار دي، اسناد منل کیږي نه منل کیږي، نو دا کوم ځواني چې وس لري 15 کال او 16 کال وي تا باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې، بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته دی هوا ته راولېږي زب زب چکه چکه به هغه کا ورسیږي ته هغه دې پوره
دې ته دی. حالار کې تر اوس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده وي دي،
حالار هم دا د مسولیت لري کا په زور راغلی کا چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه، کړه کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای، د دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه، او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې هغه نیمایم چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا هم یو څه گزاره کیږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دي تاسو غوړ څه ولر
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي، د هرې تور شپې نو ورسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې ده خلکو، دومره وخت مو گزاره کای کال دو کال نور هم گزاره وکای کای امکانات وی سلف سٹڈی کول پکار دی، اغه ځان سره کتابونه مطالعه کای خوی پلان دی کای وکاس ځان سره سلف سٹڈی وکي ک په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ول ولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو، تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده سلور چنده غ بدلون راغلی وی، زکه بل چاره راس ویلند پاره نه لری، او یا ک تاسو راغه تحصیلی بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامې ځوانان ته تاسو تحصیلی بورسونه پیدا کیږي په قانوني لار قانوني لار باندې کولای شي او په دې مقصد تللای شي چې حالت تحصیل وکي او بیرته هیواد ته راشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي، او کورنوی ته هم داده چې بچو سره کینی خبرې دی وکي او دغه ژوند د امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته، او بیا د اقدام وکي، خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیږي، اس علم مال او ملګری
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.